کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته شرغلی د دغه یو ساعت د ازادي په تپو کې خبرونه ته زنګر سوې چې په دې کې به اورست زما همکار چې تاسو ته وړاندې کوي په افغانستان کې د اوربند پر مسلې باندې جغیږي د لکسنګ چې تاسو خبري اس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخت په درې ورځو کې رسمان اوربند اعلان شوی و خو تر هغه وروسته د دې اوربند غزیدو په اړه څنډې ویل شوی خو ویل کیږي چې هڅې روان دي چې دا پروسه دوام وکړي. سره له دې هم افغانستان په ځینو سیمو کې خال بریدونه د بریدونه راپور ورکړی دی. مخکې تر دې چې دا پروګرام وري زما فریباز داشت هغه تر دې مال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو خبر ورکوي او د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو پر اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده دواړه لوري اوربند تمدید کړي. که څه هم له تېرې ورځې راپدې خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویلي چې له تېرې ورځې راپدې خو طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې حمله کړې دي. دغه چارواکي د زابل، فراه او پروان ولایتونو نمونه اخیستې و خو نن د لوګر او کونړ ولایتونو څخه هم د هغو ولایتونو د امنیه قمندانانو او یا امنیتي چارواکو لخوا د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو د بریدونو راپور ورکړل شوی دی. د پروان ولایت امنیتی چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نشتې خبر ورکړ. د پروان د ولی ویاندی وحیدی شهکار ازادي راډیو ته وویل چې په دې نشتو کې اووه تنه د ملي اردو سرتیر وژل شوي او دوه تنه طالبانو اسیر نیولی دي. نوموړي وویل دا نشته تېره شپه دوی بجې د سیاګرد ولسوالۍ په انتان سیمه کې وروسته له هغه وسوه چې طالبانو پر دوو پوستو بریدونه وکړل. د میرمن شهکار په خبره په همدې حال کې په یوې نشتې کې یو طالب هم وژل شوی چې مړی د پیښې په سیمه کې پاتې شو. بلخوا یوې بلې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه سرتیري چې ظاهرا ویل کیږي طالبانو اسیر نیولی وو شایي له طالبانو سره جوړجاړی کړی وي او هغوی په دې پیښو کې ممکن لاس ولري. تروسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. اخوا په فاریاب کې به ترافیکی پیشي لاس کا سوجلی او پنځه نورې ټپین کړې دي. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یوروش ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار په دولت آباد ولسوالۍ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله شوې ده.
دواړه د واسطې کې اردوی اینا هم سراچه بوده که یکیش از طرف فاریاب از طرف شهر میمنه به استقامت ولسوالی انخوی در حرکت بوده و دیگریش از طرف انخوی به استقامت شهر میمنه که متاسفانه در قسمت حدبخشی بین دولت آباد و ولسوالی قرمقل در ساحه جنگل اردو واسطه سراچه بنابر تیزرانی و به احتیاطی دریور با همدیگه حادثه میکنن که در نتیجه از این حادثه 10 نفر فوتی داره و 5 نفر هم مجروح داره.
شغله یورش وی په وجسه وکي شزي او ماشومان هم ستو زیات وی چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت شنه دی نو شاید د ملو پښمیر کې بدلون راسي. بلخوا افغان حکومت د سرو زرو د قاچاق د مخنیوي په هدف د محصول تعرفه را کمه کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت وایند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ګام د سرو زرو د قاچاق د مخنیوي او د دې محصول سوداګري د رسمیت پیژندلو په هدف کړی. د نوموړي په خبره افغان حکومت له دې وروسته په ګمرکونو کې له سرو زرو څخه په کلني ډول $600 تعرفه اخلي. د شغل مسجدی په وینا اوسمهال په بازارونو کې د یو کیلو طلا یا سرو زرو بیه له 1500 څخه $1000 ته رالویدلی ده. د افغانستان د مالی وزارت معلوماتو له مخې پخوا د سرو زرو یا طلا ګمرکي تعرفه پرته له مالیې څخه د 14% نه نیولې تر 18% پورې و چې د غچارې د قاچاق زمینه هم برابره کړې وه. زموږ غله ازادي راډیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای له ایران سره د روسیې، چین او اروپایي کمپنیو د ملکی اټومي همکاریو پر سر وضع سوی موافقت پای ته ورسید. مایک پامپیو پرون د مې په وشتمه وویل ایران د اټومي پروګرام په اړه خپلې یو شمېر ژمنې ماتې کړې، نو ځکه پرې د دې موافقت دوام توجیه کېدای نسي. دا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون وروستۍ لاسته راوړنې دي چې د له منځه تلو په حال کې دي. ښاغلي پامپیو ویلي د ایران اټومي هڅې به پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي او دغه رژیم به له نړیوالې ټولنې نه نور هم منځوي سي. او د امریکا د اساسو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالد ترامپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. دغه لایحه چې د همدې میاشتې په سر کې سنا هم پاس کړې، پر هغو چینایي چارواکو د بندیزونو غوښتنه کوي چې د اقلیت اویغور مسلمانانو د ځورولو تورونه پرې پورې دي. د اساسو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي د پیکینګ دا وحشیانه کړنې چې د اویغور مسلمانانو پر ضد یې کوي د ټولې نړۍ جمعي وجدان ته بې احترامي ده. د امریکا د اساسو جرګې د لایحه اوس د ولسمشر ډونالد ترامپ توشې ته وړاندې سوې ده. هغه له دې وړاندې ویلي وو چې پر چین د دې لپاره د بندیزونو پر لګولو غور کوي چې په هانګ کانګ کې یې د ملي امنیت اړوند خپل قانون تحمیل کړی دی. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو چین تورن کړی چې شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان او نور اقلیتونو کې یې د اجباري کارونو یوه کمپ کې راټول کړي دي، خو چین له دوی څخه د ناوړه ګټې اخیستنې تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې مسله چیرو. د اختر تر راتګ مخکې د طالبانو له لوري درې ورځنی اور بند او د دې په ځواب کې د حکومت له لوري د 2000 زنداني طالبانو د آزادېدو اعلان د افغان سولې په خبرو کې یو حرکت راوستی دی. تر دې مخکې د روسیې په میاشت کې د هیلې کمزوري شوې وې، جګړې سختې شوې وې او تلفات زیات شوي وو. د سولې د خبرو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم د سیشن بی پورس په واشنگتن کې خبري غونډې ته د پرمختګ خبره وکړه. د سولې د خبرو په تړاو د واشنگتن د هڅو په ترڅ کې پرون د امریکا په ابتکار د کابل، تاشکند او واشنگتن غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د متحده ایالاتونو په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوید هیل برخه واخیسته. په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. د غونډې برخوالو د اختر په ورځو کې د درې ورځني اوربند ادامې ته هیله ښکاره کړه. که څه هم د طالبانو وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا اوربند د درې ورځو لپاره وو، خو په ورته وخت کې دا خبره کړې ده چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ د راتګ په خاطر به طالبان هڅه وکړي چې شخړې راکمې کړي. د افغان سولې په اړه په دې بحث کې زموږ په میلمنو کې یو هم انوار الحق احدي دی. له شغلې احدي ته شراغ لاست ویم، وروسته به نور میلمانه هم تاسو ته معرفي کړم، ځکه چې د ټلیفون لاینونه تر اوسه پورې لا ډېر سم نه دي. احدي صاحب محترم، شراغ لاست خپرونې ته نن د طالبانو یو پلاوی هم د زندانیانو د تبادلې په ارتباط کابل ته راغلی دی. ستاسو په نظر د سولې خبرو ته څومره هیلې پیدا شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هیلې ډېرې زیاتې وې د سولې لپاره، او یو څو موده ما قسم تاسو ورته اشاره وکړه، لږ ذره شکونه پیدا شوي وو. د امریکا لپاره دا یو ډېره مهمه موضوع ده، او خپل آخرین تلاشونه چې ده کوي، قوي ترین تلاشونه کوي چې دغه پروسه ناکامه نه شي. فکر کوم مغه د امریکای اصرار په همدغه ارتباط باندې چې دغه درې ورځنی اوربند هم ورسره موافقه وسه. زه فکر کوم چې د امریکای اصرار وو چې دغه ډېر شمېر بندیان هم چې دا خوشې سول، او په دغه دوه اقداماتو باندې او زه توقع لرم چې نور به هم په دې ارتباط باندې اقدامات وشي. تاسو مخکې ورته اشاره وکړله چې تقریبا یو نااعلان سوی اوربند نورم یعنی اوږدوی دی، او د افغانستان حکومت هم اعلان وکړ چې امکان لري 1000 نفره 900 نفره نورم چې د خوشي کړي. زه توقع لرم چې دغه لړۍ دی مثبت قدمونو به لکس ګلندۍ سي تقویه بسي او خدای دې وکړي چې بالاخره په همدغه بین الافغاني خبرو باندې منجر سي. طبعا دا د خلکو غوښتنه ده، فکر کوم چې بین المللي ټولنه هم فوق العاده ورته لیواله ده چې دا کار چې ده وشي، نو زه لږ څه خوشبیني یم.
مننه حاجی صاحب. محترم ډاکټر اکرم خپلواک هم په خبرونه کې را سره یو ځای شو دی. خپلواک صاحب محترم، تاسو هم خبرونې ته شرغلی. ستاسو په باور حاجی صاحب خوب خوشبینه ورته ښکاری د سولې خبرو ته؟ ستاسو خوشبینی تر څه حد ده؟
مننه، احترامات خورو ته اوریدونکو ته، درنو ملمنو ته، تاسو ته خوشاله لره.
مننه.
مطلقا هغه څه چې مهم د سولې پروسې لپاره وو هغه د باور او د اعتماد فضا رامنځته کېدل، او په یغه فضا کې ځین اقدامات خصوصا د اسلامي جمهوریت دولت لخوانه او د طالبانو تحریک لخوانه چې لاغه ټولو نه مهم ترین او اساسي بحث وو، چې په یغه کې د بندیانو تبادله او د ورځنۍ وربند او مطمئن یو چې د تاوتریخوالي کمیدو اعلان شوی نه یم، د دې پروسې غزیدل د هغه څه دي چې موږ مطمئن کوي او ضرورت دی د پروسې لپاره وو، او ضرورت د بین الافغاني مذاکرات شروع کېدو لپاره وو، چې په دې کې ښه پرمختګونه دي او مطمئن یو چې کامدغه سي تر دوه هفتو پورې د پروسه دوام پیدا کړي، د دې ډیر زیات امکان شته چې موږ ډیر ژر د بین الافغاني مذاکرات شروع کېدو په درشل کې واقع شو.
مننه خپل وخت. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر ځلاند هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. ځلاند صاحب، تاسو هم شرغلاست. ستاسو د وزارت له لوري سولې ته څومره هیلې پیدا شوې؟ بله ځلاند صاحب، نه سره اورو؟ بله ځلاند صاحب، فکر کوم ټلیفون کې څه مشکل دی، نه سره اورو. بیرته راشم احادی صاحب ته. احادی صاحب محترم، که څه هم خوشبینیان شته، لیکن فکر نه کوي چې یو ډیر پراخه او وژده مرحله په مخ کې پراته ده چې هغه بین الافغاني مذاکرات کې احتمالا پیل شي؟
حتما او ډیر مشکل موضوعات هم دي، یو حل کول هم اسانه کار نه ده، یو طرف لپاره هم څه اسانه کار نه ده، او دغه چې موضوعاتو حل کول د نورو جوی کې چې چیرته دغه سي د سولې خبرې کیږي هلته تقریبا کلونه نیسي. متاسفانه موږ دومره وخت هم نه لرو، او خدای دې لیکي چې دا په کلونه واوري. دغه کوم د یو موضوع د حل لپاره بین المللي توجه ډیره مهمه ده، دغه بین المللي توجه وسته ده، او خدای دې زر حل شي. ولی د نورو جوی تجربې پکې وګورو، نو طبعا د سولې خبرې مدام ډیرې پیچیده اوسیږي، او موانع منځته چې درځي وخت نیسي. د افغانستان په ارتباط د سولې خبرې پرل دې چې دا د خلکو اولنۍ او مهمترین غوښتنه ده، چې د بین المللي ټولنې غوښتنه هم ده، دواړه خوا هم څه ده وایي چې موږ سوله څه ده واړو. بیا هم عمده موضوعات شته دي په منځ کې چې بحث ضرورت لري، او خدای دې چې بالاخره بحث خو به هر څومره شي چې بالاخره موافقت سره ورسیږي. نو زه تاسو هغه درسته ده اوږده لار ده، او پکې موانع به څه زیات شي، خو امید ده چې په ټولو موانع باندې موږ برلاسي شو او بالاخره د سولې په خوا باندې رسول روان شو.
احادیث محترم، که درې عمده موانع تاسو یاد کړئ، کوم درو ته به اشاره وکړئ؟
یو خو عمده معنی ماهیت دی نظام ده، آینده که به ماهیت نظام څنګه پاتې شي. مثلا د حکومت موقف داده چې جمهوریت باندې به کله کی کنه، حتما به دغه کیږي، او دا فکر کوم دا ممکن د افغانستان د ټولو سیاسینو موقف هم دا وشي چې آیا بل طرف به هم څه دا شی ومني که به یې ونه مني. دغه دوم سطحه د اشتراک د خلکو ده، مقو سنیز نظام کې څه یو دیموکرات لاقل ظواهر دی، او دیموکرات نظام د څه ټول خلکو ته اشتراکي، ټول خلک څه د خلکو د خپل مشر ملي مشر په ټاکنه کې برخه اخلي، کله په صحیح ډول کله په غیر صحیح ډول باندې، خو لاقل په قانون کې ورته دا شی څه دسته. خلک هغه لري حقوق لري د دولت په مقابل کې، نه داسې نه هر څه دولت وغواړي هغه به کیږي. دا مهم موضوعات دي چې په دې باندې به حقیقي بحث کیږي. له دې ونوته که چېرته دا سوله غسه د خلاصیږي، جنګ څه د خلاصیږي، دا د حکومت خبره ده چې حکومت په کوم شکل جوړیږي. دا لوی هغه دی، هغه یو لوی مشکل چې پکې وو، خو د خارجي قواوو حضور وو چې هغه حل شوی ده، نو هغه خو موافقه د طالبانو د امریکې د حکومت ترمنځ شوې ده. اما دا ماهیت دی نظام دا ما په نظر یو کټیشنه موضوع ده او خدای دې وکړي بل اخره موږ یو موافقه
بله خپل وخت محترم تاسو د سولې په چارو کې ډیر کارون هم کړی دی هلی ځلې مو هم کړی دی مخکې تاسو په نظر مهم موانع څه دي یو درې کې اشاره ورته وکړي لطفا
مننه زه خو په ایجنډا او په دې باندې شرح په ایجنډا کې کوم مسائل راځي او په بحث کېږي د سولې لپاره د موانع او پاړوان کې بحث کوو چې د بین الافغاني مذاکرات معنی ګرځي او یا په بین الافغاني مذاکرات کې د سولې لپاره خان ګرځي هغه کوم تعریف کو چې سیمیز رقابتونه دي چې په موږ په وقلاده په افغانستان په دې قضیه باندې تاثیر گزار دي او په دې تاثیر کوي د قدرت انحصار مسله ده چې فوق العاده په مذاکراتو کې تاثیر گزاروي او درما بین المللي یا نړیوال یا ترهګری ډلې او ګروپونه دي چې په منطقه او سیمه کې فعال دي خصوصا په افغانستان کې فعال دي دا ټول هغه موانع دي چې زمنګ د بین الافغاني مذاکراتو د خنډ سبب کیږي په هم بس هغه ایجنډا ده چې مخکې جناب احادیث ورته اشاره وکړه چې په یوه مهمه ایجنډا کې ماهیت د نظام د تدول به وي اشتراک د خلکو د تدول به وي تدول په یو سیستم باندې موافقه کیږي چې په یوه باندې به همه جانبه بحثونه وي مګر که په موانع وکراسو چې د سولې لپاره اوس هم من ډیر زیات د مشکلات سره مخامخ یو بده څو کلونو کې چې هغه مکسیمې د اجماع یادو په دې کې سیمه ایز رقابتونه او هم ځینې ترهګری ډلې او د قدرت انحصار کومګه فرق پورې نه مناسب کو بلکې د قدرت انحصار په مختلفو سطحو ده حتی کله د قدرت انحصار په محلي سطح هم ګوري چې ټول تاثیر گزار دي پر سولې کې به هر یو محلي سطح هم ځینې د قدرت انحصار مسائل شته ده او دا ټول په دې باندې تاثیر گزار دي مګر مثبت ټکی دا ده چې هغه څه چې د سولې لپاره لوی موانع او اغلمند سلی هغه موانع د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله ټولنې امنیت شورا ناتو تعهد د افغانستان د سولې لپاره او د امریکا د متحده ایالاتو د طالبانو موافقتنامه چې دا یو لوی برخه چې ډیره ستونزمنه برخه وه حل شوه د دوهمه برخه ته چې زو دغه موانع به موجوده وي د موانع لپاره باید مشترکاً فعالیتونه او همکاري او اقدامات
مننه خپل وقصد د ټلیفون لاین له سم شوه دی او محترم طاهر زلان اوس په لاین کې را سره دی زلان صاحب مخکې ټلیفون نه کړ ستاسو په نظر د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې ورستیو حلو زلو ته څومره خوشبينه دی
سلام تاسو قدرمنو ملمنو اوریدونکو ته کو ګورو د پوښتنو پر طلب باندې د نړۍ لکه څنګه چې محترم مشال دې ته اشاره وکړه اوس مهال ډیر زمينه دې ته برابر شوې ده چې موږ د سولې د خبرو اترو په برخه کې یو نوې مرحله ته داخل شو یو داسې مرحله ته چې هغه قابل د سنجش وو سي د سولې په چارو کې د دولت وزارت لطیر یو کال نږدې یو کال رئیس هڅه هم دا و چې موږ یو داسې وضعیت ته ورسیږو چې له یو مخې د سولې په پروسه هغه په ملي کچه اعتبار هغه پیدا شي دویم لکه څنګه چې مشران ورته اشاره وکړله د سیمې په کچه موږ د خبرو اترو له لارې وکولای شو چې همکاري چل کو او هغه مسایل یا هغه ستونزې چې وخت په وخت جدید یا د دې سبب شوي چې د سولې د پروسې په وړاندې یعنی د سیمایزو رقابتونو له کبله یو خنډ ګرځېدل لري هغه حل شي دمګړی له یو خوا د زندانیانو د ازادېدلو مسله چې د مخامخ دولت سره به خبرو اترو په وړاندې طالبانو د ځان لپاره یو شرط بالو سرعت پیدا کړی دی ګړندی شوی دغه پروسه بل لوري تاسو ګورئ د افغانستان د خلکو لخوا تل د اوربند غوښتنه شوې ده هغه که د دینی عالمانو غوښتنه وه هغه که د مدني ټولنې ده او که د پولیسي کچه ده له ښه مرغه طالبانو په دې اختر کې یو ځل بیا د درې ورځې اوربند اعلان
وکړ
او دې غوښتنه کوي
بله او باشه مننه
غوښتنه د دې چې
او بخښه احساس خبرې مقاطع کړې یو احادیث د لاندې مودې لپاره را سره ده نو ځکه لدوی به یو پښتنه وکړو تاسو سره بیا هم تاسو ته براشو احادیث محترم ځکه چې تر نیم ساعت وروسته را سره نشته احادیث محترم کچیرته داخل ته راشو که څه هم د امریکایانو په وینا یو لوی خند د سولې دا هم چې په افغانستان کې سیاسيون سره مخالف وو د ولسمشر اشرف غنی ډله او د پخواني اجرایي رئیس عبدالله ډله او دوی سره یو ځای شول دغه خند هم لمخې لري شو چې سیاسيون متحد شول لیکن په ورته وخت کې تر اوسه پورې د سولې عالی شورا د سولې په چارو کې وزارت د سولې شورا مختلف اړخونه هم داسې روان دي فکر نه کوي چې ډېر ژر باید دغه ټول سره مدغم شي او یا یوه لاره ورته جوړه شي
بله د فکر کوم دغه د موافقتنامه چې امضا شوې ده په دې کې بخښنه غواړم دغه موضوعات ته اشاره د حل لارې سره پکې مشخصه شوې ده او زما توقع هم دا ده چې زر تر زره به دغه تشکیلات تکمیل شي مقالری په خپل په سطح د رهبری تقریبا تکمیل شوی موسیګی رسمیت په تر اوسه پورې نه اختیار کړی خو مقالری چې تاکنه بس د سوي وی په دې اعتبار لکه معلومات ما سره څه ستاسو نه غواړم مشکل مخکې نه ری حکم اعلان شه د حکم او بل خو د ډاکټر صاحب عبد الله او ډاکټر صاحب غنی لپاره اولنۍ مهم موضوع د کابینې ټاکنه ده چې دا خلاصي ما هیله دا ده چې زړه زړه دا موضوع سره خلاص کی او ډاکټر صاحب عبد الله سره په لغنه ورسته د سولې په خبرو باندې تمرکز وکړي او خپل تشکیلات سره جوړ کړي په اصطلاح اجندا جوړ کړي یو ناقل یو 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 نقشه د لارې سره ووسی کاغذ سره بل څوک طرف مقابل موافقه کوي کې نه کې علاقل دوی سره باید یو نقشه د لارې موجود وسی کې په دې سوري تاکل کوم شانس ده دی غواړي او دوی درځونه به شي باید دغه د کابینې خبره زر خلاص کیږي
احادیث محترم بله احادیث محترم او بخښه د کابینې مسله یو څه داسې معلومیږي چې شاید ژر ونه شي کېدای شي چې وزیران معرفي کې او بیا پارلمان رد کې ملي شورا یې رد کې ولسی جرګه او بیا نور وزیران معرفي کې او لکه څنګه چې توافق شوی ده کېدای شي چې یو وزیر معرفي کې بیا دی ولوري دا خوش نسیو یعنی یو څه ځنډنی مسله ده لیکن په روسي کې ل اختر را پدی خو د سولې چارې ډېری په سرعت باندې مختتللی فکر نه کوي چې سولې ته باید لومړی توبر کې اول دغه کارونه خلاص کړي او په زمین کې کابینه ته توجه وکړي
کله چې سولې کار خو د یو هفته دوه هفتې و میاشتې نه خلاصېږي نو د حکومت کار خو په معلق نشي پاتې کېدلی او د غیر اعتباد باندې معرفي د وزیرانو په اعتباد باندې موافقتنامه په دې سره کې صراحت لري ډېر مشکل ګمان نه کوم چې ووسیږي خو په هر حال خدای دې کسي ووسیږي یعنی وایم چې د کابینې جوړول ممکن ډېر وخت څه دونه غواړي او باید زر خلاص شي او متبقي بیا د سولې خبرې باید چې د ډاکټر صاحب عبد الله باید په باندې واقعا تمرکز وکړي او شي هغه په مخ لاړ شي
احادیث مختر دي چې تاسو لاړ شئ مخکې کسام تاسو وویل چې زه نه غواړم چې وارلم مخه دغه خبرې لرسنیو سره شریک کړم لیکن اټکل کول شي چې تر څومره وخت پورې شاید دا تشکیلات بشپړ شي د سولې په ارتباط
ولان د څه مشخص نه سم ویلای مشخص نه سم ویلای ګوره په ول مهم شی چې د دې رهبری هغه ده او د بیروکراسي ده کنه چې هغه د سولې وزارت ته پکې هغه کې مقال لري چې تغیرات راشي ګوره زه حقیقت یې هغه مشخص ته نه سم ویلای دا زما کار نه سره د ډاکټر صلاح الدین او د معلومات
تاسو له قوله رسنی انتقال نکړي چې تاسو له قبل رسنی بیا روان
نه 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 ما کوم مشخص شایم نه دی ویلی خو ما ته ویل چې کوم خبرې چې کوم تحت وهمه چې څومره دا خبرې عاجلې دي او دنیا هم هم ته منتظر ده او افغانان هم دې ته منتظر دي او باید چې زر صدا غلاسي په مخ لاړ شي مخکې دې خپل خبرې خلاص کوم خو ما تاسو ته مخکې ویلی زه بل چیرته باید چې لاسه ما نو زبل تاسو سره خدای پامنیو کوم تشکر
ډیره مننه چې په خبرونه کې مبارخه سره وخت کور ودان یو خبرتیا راخلو له خبرتیا ورسته اوریدونکو ته مخه کوي چې دوی اسدی رادیو ته زنګ ووي او د دوی د ټلیفون په ټلیفوني پیغامونه له محترم خپلواک صاحب سره او له شاغلي ځلان سره شریک کړو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي پسپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د افغانستان د سولې مسأله ده. په خبرونه کې مو میلمانه دي محترم ډاکټر اکرم خپلواک او د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر ځلاند. د ټلیفون شمیرې مو دي کورنۍ شمیرې دي 0-800-22-55. یوه کورنۍ شمیره مو بدله شوې ده. دا نوې شمیره زه درته دوه ځلې تکراروم: 0-200-0-0-1. دا شمیره بیا تکراروم: 0-200-0-0-1. او نړیواله شمیره مو ده 0-0-4-2-0-2-2-1-2-4-5-0-1. یو اوریدونکی هم په لاین کې را سره دی، دوی ته به ورشو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. بله،
سلامونه تاسو آزادۍ راډیو ټول همکاران او اوریدونکو ته. مهرباني، سلامونه. سلام دې ته سلام دې من دلایت مخبوط.
مهرباني.
مننه. ما خو پښتون دغه ده چې وره د اوربند چې اوس دا خو ډېره شسو په افغانستان کښې اوربند اوسو باندې طالبان خو نو خاص تاسې میلمم نه لري طالبان استازی دغه اوربند چې کېږي دا ولې سم نه عملي کېږي؟ اوس په ځینو ولسوالیو کښې وو جنګ شروع و، په ځینو ولسوالیو کښې بیا اوربند دوامداره وو. او بل پښتون دغه ده چې حکومت نه حکومت د استازو نه دا تاسو خو طالبانو تاسو خو خپل دریز ولې نه شئ ټینګ درېدلی؟ ځکه طالبان خپل دریز ولاړ دي، وایي چې موږ 5000 هغه بندیان ایله نه شي، موږ خبرې نه کوو نه ستاسو سره کښېنځو خبرو ته، او تاسو هم بس یو بله بانه باندې طالبان بندیان ایله کوئ، او داسې نه وایه چې یعنې موږ هغه مخامخ نه وایه چې موږ ته د امریکایانو لاسلیک عملي کوو په یو بله بانه باندې طالبان
بل. مننه. البته یوه یادونه وکم، ما د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین ته بیا بیا او بیا زنګ وهلی دی، او د واټساپ له لارې مې زنګ ورته وهلی دی، پیغام یې ورته پرېښی دی چې په خپرونه کې برخه را سره واخله، خو دوی جواب نه دی راکړی. چې مقصد کله ناکله ځینې خلک ګیلې کوي چې نورو خلکو ته ازادي راډیو بلنه نه ورکوي. البته پرون بیا د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته معلومات ورکړل، له هغوی هم مننه کوو چې زموږ پیغام ته ځواب راکړ. بل اوریدونکي ته مخه کوو. ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. بله،
سلام محمد. تاسو درنو مېلمنو ته لیزه له کومې نه سلامونه
وایم. مهرباني.
مېلمنو نه مې دا پوښتنه ده چې مېلمنو کې چېرته دا طالبان ډاکټر صاحب عبدالله او اشرف غني خو نه مني؟ که دا ډاکټر صاحب عبدالله په دې سوله کښې دی ونه مني، ځکه چې هغوی خو ورسره جنګ هم کړی دی، خفه هم دي سره، بمباري هم پرې کړي دي، نو بیا به مونږ دا سوله کوم پلاو ته بوزو؟ بله، مېلمنو دا پوښتنه ده چې مېلمنو چې دوی هلته دا کرونکه وه او دا 5000 نفر یې چې را کول دا خوشې کوله، اما دغه خو د مونږ د حکومت په کښې نه و. د دغې سولې مسؤلیت خو ټول ګرام صاحب ته او امریکایانو ته اوري، بس که چې همدغونه یې را باندې وکړي چې در په در یې کړو. خو سلام پرې تېره.
مننه. ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو په افغانستان کې سوله ده، او د خبرونې میلمانه مو د محترم ډاکټر اکرم خپلواک او طاهر ځلاند د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار. یوه اوریدونکي ته مخه کوو. ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. تاسو په لاین کې یاست، مهرباني وکړئ. بله، مهرباني وکړئ، تاسو په لاین کې یاست، خپله خبره وکړئ. بله، دا اوریدونکی زموږ غږ نه اوري او را به شو. خپلواک صاحب محترم، څرنګه د سردار محمد صاحب دغه خبره کوله که چېرته د سولې دغه خبرې اوس نتیجه ورنه کړي بیا به څه کېږي؟ څرنګه که په دې برخه کې یو څه توضیح ورکړي.
مننه. اول د یو سوال فکر کوم دا و چې که ډاکټر عبدالله ونه منل شي، ځینې مسایل دي چې باید لږ توضیح شي. یو هغه افراد او اشخاص دي چې منځګړیتوب کوي، هغه باید د دواړو طرفو لخوا نه قابل د قبول وي او دواړو خواوې په هغه موافقه وکړي. یو طرفان دي، سوله د دوو مخالفو جهتونو یا طرفونو ترمنځ کېږي، هغه د یو بل منل نه منل که خبره وایي نو بیا جنګ یې د څه لپاره کوو؟ بیا د سولې ضرورت شی و؟ نو دلته خو دوه مخالف طرفونه دي چې یو د طالبانو تحریک ته او بل د افغانستان اسلامي جمهوریت ته دی. په خپل منځ کې سوله کوي نو پیغې کې د طالبانو پورې مربوط نه ده چې ډاکټر صاحب عبدالله د سوله د مسالې شورا مشر کیږي یا بل کیږي یا بل کیږي یا حیات مذاکراتي احمد ټاکل کیږي محمود ټاکل کیږي. همدا طرف ته د طالبانو طرف ته هم که د طالبانو خپل مذاکراتي حیات هر څوک ټاکي هر فرد راوړي د حکومت سره خدا صلاحیت نشته چې وایي منم کې نه منم. دا دوه شی سره باید کله کله په دې اولس کې دا شی غلطیږي او هغه درست هغه نه اخیږي. او منځګړي دي چې هغه یا تحصیل کوي منځګړیتوب کوي یا هغه منځنی روابط ساتي هغه چې دواړه طرفه پرې موافقه نه وي خو هغه منځګړیتوب نشي کولی. دا خو زما وسته عامیانه جرګه د وطن هم په همدې ډول ده. راغلو دومې مسلې ته چې هغه که دا سوله ونه شوله، اول خو زه ډېر زیات امیدوار یم که هغه هم ده هم د خدای تعالی که عذاب مې په هیڅ قوم باندې د څلوېښتو کالو زیات عذاب نه ده راغلی. یوازنی همدا قوم افغان قوم به چې څلوېښت کاله په همدې عذاب کې ده. زه په دې مطمئن یم چې دغه نړیوال مسائل او نوي تهدیدونه د سیمې تهدیدونه او د افغانستان د خلکو ارزوګانې دواړو خواوو در کړې دي. هغه څه چې زه یو څه رابطه د دې ډولو مشرانو سره لرم ټولو در کړې ده چې بالاخره یوازنۍ لاره چې موږ له دې بحران څخه راوتلی شو هغه سوله ده. یعنې دا یو لوی تحول او بدلون ده. یعنی په دې باندې ټول خواوې اوس معتقد دي چې جنگ ګټونکی نه لري. په دې باندې ټول خواوې معتقد دي چې یو طرف نشي کولای چې افغانستان کنټرول او اداره کړي یا د ټول افغانستان استازیتوب وکولای شي په ټوله معنا باندې. نو له همدې خاطره دا یو لوی تحول ده. دغه تحول د دې زمینه مساعدي چې موږ افغانان په خپل منځ کې کینو او د افغاني دود له مخې زه په دې مطمئن یم چې یو ځل د افغانان کینې کېدای شي ډېر زر توافق ته ورسیږي او بیا چې نړیواله حمایه ورسره وي. زه بے باورم نه یم او نا امیدم نه یم. زما امیدواری او باور خو خلاده زیات ته چې د ناست سره د بین الافغانی مذاکرات شروع کیدو سره او دا تیر تاریخ هم کودل ده او د طالبانو سره د دغه سیاسيونو په تیر یو نیم کال کې کله چې دا ناست او ونډې په مختلفو برخو کې شوې دي، ان دغه د یو بل د غملو کلتور بیخی زیاد سوی ده. او دلته د افغانستان سیاسي خشر هم تاسو پرستوی که ولیدل چې دواړه طرفونه او بیا نور خواوې ټول مشترکاً دغه خطر درک او مشترکاً کیناستل او په یو واحد پروګرام باندې موافقه وکړه چې د سولې پروسه څنګه مدیریت کوي، حکومتي برنامه څنګه مدیریت کوي او د ټول سیاسي اجماع راوصلو لپاره کوم میکانیزم پر مخ وړي. دا یو لوی تحول ده.
مننه ځلان صاحب. ایو اوریدونکو، له هلمند چې دا پښتنه کوړه چې حکومت څنګه دا بندیان ورورو خوشی کوي، په دې برخه کې کتا سو توضیح ورکړئ.
ګوره، د افغانستان دولت اراده د سولې خبرو ته، د دغه پروسې بریالیتوب ته همدا په ډاګه کوي چې موږ باید شته فرصتونه له لاسه ورکړو. څنګه کېدلی شي دغه فرصت چې اوس ایجاد شوی له دې ښه ګټه واخیستلی شو او د افغانستان د خلکو ارمان پوره شي؟ فکر کوم په دې کې د بندیانو د ازادېدو مسله یو له مهمو مسلو وه، یو له سختو اقداماتو چې دولت وکړل. او دا یوازې په دغه نیت شوي دي چې موږ دغه شته فرصت نه استفاده وکولی شو او د سولې خبرو اترو ته لاره پرانیستلی شي. فکر نه کوم چې دې کې کومه یا بهانه وي، یعنې یوازې البته د میکانیزم او د اصولو معیارونو په نظر کې نیولو سره دغه پروسه مخته تللې. له بده مرغه مخکې له اختره څو خونړۍ او پېښو دغه پروسه ټکنۍ کړه، خو زموږ تمه دا ده چې طالب لوری هم خپل تعهد په ډاګه کړي. د افغانستان
ځلان صاحب محترم، وبخښئ، د یو شمېر اورېدونکو د فیسبوک له لارې هم له تاسو پوښتنې لري. غزان نیازی له تاسو څخه په مشخص ډول دا پوښتنه لري چې وایي له شغلې ځلان څخه دا پوښتنه وکړه چې د بندیانو د خوشي کولو پروسه خو په چټکۍ روانه ده، شاید ډېر ژر ټول هغه بندیان خوشي شي چې طالبانو یې غوښتنه کړې ده. نو آیا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره کومه ټاکلې نیټه په ګوته شوې او که نه؟ آیا بین الافغاني ناسته یقیني ده او که نه؟ مهرباني.
د افغان دولت له لوري د مخامخ خبرو پیلېدو لپاره خپل ټول غلومني چمتووالی چې اقدامات چې هغه ترسره شوي دي، مخکې ډاکټر صاحب خپلواک او حدیث صاحب هم دې ته اشاره وکړه، هغه د داخلي اجماع مسله ډېره مهمه وه په دې پروسه کې. تاسې اوسمهال شاهدان یاستئ چې د سولې د موضوع په اړه د افغانستان د خلکو او د واحد دریځ رامنځته شوی دی. ټاکلې لټا طالب لور پورې تړاو لري، یعنی په دې کې ټول مسؤلیت فکر کوم یوازې دولت ته هم نه راځي، کېږي دولت ته تر خپل وس خپل ټول امکانات په لاره واچول. اکه د زندانیانو خبره وه که نور انعطافو په بېلابېلو برخو کې په ډاګه شو، اوس تمه دا ده چې طالبان د افغانستان د خلکو دغه ارادې ته په درنښت وګوري او دا اعلام وکړي چې افغان دولت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. تر پخوا اوس مهال شرایط ډېر مساعد شوي، هیله مندي زیاته شوې او تمه ده چې د اوسنۍ یو طرف ته د اوبا مسله ده چې د افغانستان خلک ضرورت لري، هغوی ته باید خدمات وړاندې شي لرو پرتو سیمو کې او دغه ناورین نه وژغورلی شي. هغه کم از کم کوم امکانات چې په افغانستان کې دي.
مننه
طالبان هم باید
بله او بخشه مننه. د فیسبوک له لارې غاڼې پښتنې نوري هم شویلې. خپلواک سه محترم ظفر هلال دا پښتنه کوي سه آیا په حقیقت کې اوربند تمدید شولې کنه؟ ازادي رادیو نن سهار دغه راپور درلود چې نا اعلان شوی اوربند یو ډول تمدید شولې، تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ؟
مننه، مونږ وایو چې خدای تعالی دې وکړي، خو زه بیا مختلف خبره تر اعظم اراده د دوار لخواو همداده ده چې ځینې مسایل که ډېر ونه سپړل شي د ملت په خیر او په ګټه به وي. کله کله دا د سولې پروسه په ټوله دنیا کې خصوصا په افغانستان کې حساس پړاو کې او اندکترین اشتباه هم لویه ستونزه راولاړوي. منګ وایو چې منګ باید زیات داسې وننګیرو چې هله اوربند ولې مات اوربند تمدید څه که تمدید نه څه. دغه فضا چې حاکمه شوې ده دا په دې دلالت کوي چې دواړه خواوې د جنګ نه کولو یا د تعرض نه کولو هغه تعهد ته چې په اختر کې کړی وو هغوی ته ژمن دي. د اوربند پروسه یو لویه پروسه ده چې د دواړو خواوو نه په څه ډول کېږي هغه بله پروسه ده. دا چې دواړه خواوې تعرضونه کی او دغه فضا وساتي که ډېر وړکی مشکل هم راځي هغه کېدای شي کنټرول سي. زه وایم چې په همدغه فضا کې که موږ مخکې لاړ سو د بندیانو پروسه کې د بل پروسې ته هغه څه چې موږ ګورو او عملا تر اوسه پورې ثابت شوي دي، یوې خوا هم لا تر اوسه د عملیاتو د شروع کېدلو تهدید امیزه ژبه یا په یو ډول باندې د اوربند د ماتېدلو هغه مطلق هغه نه ده کړی، بلکې ویلي دي چې پروسې ته به کار کوو او دا یو ښه شګون ده او ښه زیری ده. لکه د سولې پروسه کې تعهد او ځینې الفاظ باید په ډېر مهارت سره وکارول سي تر څو چې ستونزې راولاړې.
مننه خپلواک صاحب. البته به یادونه وکړم د طالبانو بې منبع تیره شپه ازادي راډیو ته دا خبره وکړه چې دوی په یو شکل باندې د سولې په خبرو کې د پرمختګ په خاطر بریدونه کم کړي دي. البته دا ازادي راډیو ته دوی دا خبره کړې ده چې په حقیقت کې دا هم یو ډول اوربند دی. نورې پوښتنې هم شته. رئیس په رالېږلې پیغام کې د فیسبوک له لارې دا لیکلي دي چې د سولې روان پرمختګونه څومره ژر د بین الافغاني خبرو د پیل څرک شي. او حبیب الله ریاض بیا لیکلی چې ډاکټر صاحب عبدالله د مصالحې د عالي شورا مشر ټاکل شوی دی، نږدې یولس ورځې کې شي تر اوسه پورې کومه طرحه له ځان سره نه لري. مخکې په دې برخه کې احادی صاحب توضیحات ورکړل د خبرونې په پیل کې. او محمد ابراهیم محمدی لیکي که چیرته امریکایان له افغانستانه ووزي نو پر افغان سوله به یې اغیزه څه وي؟ خپلواک صاحب دغه هم یو سوال دی. مثلا ځینې خلک دا تشویش لري که چیرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي او د سولې خبرې نتیجه ورنکړي او بیا دا اوربند هم نه وي، کېدای شي جنګونه ډېر زیات شي نور هم پسې څنګه؟
مطلقا زه په دې عقیده یم چې تر څو نړیوال تضمینونه د افغانستان په سوله کې نه وي، ځکه چې موږ ما مخکې لویه موانع د سولې لپاره چې ویلې په یوګوی کې دوه درې او حتی درې وړه موانع د لمنځه وړلو لپاره د امنیت شورا د نړیوالې ټولنې ناټو تضمین تعهد او د هغوی په دې مایده باندې درېدل دا ډېر ضروري مهم دي د افغانستان غوندې هیواد لپاره. نو په همدې خاطر باندې هم باید دواړه خواوې او موږ تاسو ټول د دې لپاره
قوي حلزل وکړو چې د ناتو نړیواله ټولنې ملګر ملتو اسلامي کانفرنس او د سیمو ځینو معتبرو هیوادونو په موجودیت کې یو موافقه ته ورسیږو تر څو پورې چې د دې موافقتنامې په تطبیق په جریان کې بیا موږ د یو بل ستونزې مشکل سره مخامخ نسو او دغه موافقتنامه چې هر څومره بندونه ولري او په هر ډول باندې رامنځته کیږي دغه د تطبیق لپاره په قوت باندې مخته لاړ شو، ځکه چې دا موافقتنامه که کیږي هم افغانستان نړیوالو کومکونو ته ضرورت لري، هم په اقتصادي برخه کې هم په امنیتي او سیاسي برخه کې موږ ضرورت لرو چې یوی د افغانستان د خلکو سره په دې برخه کې مرستې کومکونو کې کدا سبا د موافقتنامه وشوله او د افغانستان ځکه د جنگ لاغ نور دلایل سره چې لرو یو لوی دلایل جنگ هم بیکاری ده، که بیا هم د افغانستان د خلکو لپاره په اقتصادي برخه کې کوي زمينه سازي ونشي خو د افغانان بیکاره پاتې کیږي او هر دله هر طرف کولای شي لیغنه د خپل منافع په خاطر باندې استفاده وکړي. نو همدې خاطر د نړیوال ټولنې په موجودیت خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو په موجودیت کې چې نظامی حضور لاسي او اقتصادي حضور او ډیپلوماټیک او د تضمین او د پروسې سره د مرستې په حضور کې په دې کې څوک مخالفت نه لري چې اگر راځي تر څو پر افغانستان پراتونکو د درو کالو کې په خو ودرېږي او موږ د بدبختۍ څخه وژغورو.
مننه خپل واکسپ ځلان صاحب د سیمه ایز اجماع تر خبري پوري پرون د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کاملوف او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس لاله خبري وکړي او ډیر وژده اعلامیه هم تر دې درې اړخیزې غونډې وروسته خبره کړه چې په هغه کې د اوربند تمدید هیله ښکاره شوی و او دا خبري هم شوی و چې ژر تر ژره باید بین الافغاني خبري پیل شي. فکر نه کوي چې ازبکستان په سیمه کې ډیر زیات مهم هیواد دی او د افغانستان ډیر مهم گاونډی دی، که چېرته ازبکستان له دې سره همکاري وکړي، هند همکاري وکړي، تاجکستان ترکمنستان ژمنه کړې ده چې همکاري کوي، په دغه شرایطو کې او پاکستان هم دریز نرم شوی دی، دغه یو ډول سیمه ایز اجماع رامنځته شوی نه ده. البته چین ته هم اشاره وکړم چې سفیر بیا بیا په وروستیو کې په کابل کې له مشرانو سره کتلی دي.
د افغانستان ولسمشر د وړاندې یو حکم صادر کړ بازو مخې د دې لپاره چې په سیمه ییزه کچه په نړیواله کچه د سولې د پروسې په وړاندې شته خنډونه له مخې پورته شي او یو واحد دلیل رامنځته شي. یو ډله د یوې ډلې د ایجاد سپارښتنه وشوله. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د دغې ډلې سره د همغږۍ ناستې ترسره کړلې، نه یوازې ازبکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان، امارات او یو شمېر نور هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته کولی شي، د دوی همکاري مهمه ده. زه فکر کوم تر پخه اوس مهال د سیمې په کچه باندې دغه نظر ډېر زیات پیاوړی شوی دی چې یو سوله ییز افغانستان کولی شي د سیمې د ودې لپاره مهم ثابت شي. د اقتصاد مسله ده، د ترانزیت مسله ده، او تر ټولو مهمه اوس مهال خو په صحي برخه کې دا د کرونا موضوع ده چې که چیرې په مشترک ډول هڅې ونه شي د دغه ګاونډي هیوادونو ترمنځ تهدیدات زیاتېدلی شي، مشکلات نور هم پراخېدلی شي. د دې لپاره مسجد مندی کې راشوي چې ګاونډیان د سولې د پروسې سره ملاتړ شي، ولی تر هر څه مهم چې دی هغه په خپل د افغانستان د خلکو د افغانانو او د سولې په قضیه کې د دخیل ورخونو تعهد او اراده ده. زه فکر کوم چې د دخیل ورخونه د سولې په پروسه کې دا تعهد ولري چې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږي، چې څوک ګټون کې نه لري، دواړو لورو ته یوازې تاوان لري. د دې په پټه کې چې فکر نه کوم یوازې بهرنۍ همکاري دي د دې پروسې سره مرسته وکړي. ډېر ضروری ده چې د سولې کلجی او د جګړې اړخونه په دې برخه کې خپل تعهد په ډاګه کړي.
مننه ځلان صاحب. ځینې کسان نو اوریدونکو د افغان بیسیم شرکت لاري په اس ام اس کې سوالونه را استولی دی. عبدالعزیز غالب د هلمند لمارچی لیکي، ولې 15,000 طالب بندیان یو پلا آزاد نشول؟ خپلواک صاحب محترم، ځینې کسان دغه سي پښتنه هم کوي چې دا بندیان ولې ژر آزاد نشول، لیکن په ورته وخت کې ځینې بیا دغه اندیشنه هم لري که چېرته ټول طالبان آزاد شي او د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تعهد نوي په منځ کې، نو دا خو به نور هم د افغانستان د حکومت لپاره خطرناک شي او که څرنګه؟
مطلقا یو لوی تشویش همدا موجود و، او متاسفانه نظر په هر دلایلو باندې د دوه طرفو په موافقتنامه کې اساسي طرف چې هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت و یا دلته د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د یوې نه موجودیت د یو لویه ستونزه او مشکلات راولاړ کړل. بیا د 5000 بندیانو خلاصون، ځکه چې دا د یو تخنیکي ستونزه هم ده او لوجستیکي او اداري ستونزه هم وه. د یغنه علاوه لویترین مسله چې هغه د افغانستان د خلکو د اطمینان حاصلول دي چې حکومت نشي کولای د خلکو د عکس العمل په مقابل کې ودرېږي چې بین الافغاني مذاکرات هم نوي شروع شوي او کم یا د تاوتریخوالی کموالی هم نوي اور بند هم نوي او تعهد هم نوي. 5000 بندیان خدای مطلب که د جنگ په صفوفو کې داخل سي دا فضا نوره مخکوي. دغه ټولو تشویشونو پرې نه کې باید قدم په قدم باید مخکې لاړ سي. خو بهترینه خبره داره چې حکومت تعهد سپارلی و چې د دې بندانو خلاصون کې اقدام کوي او د ځینو ملحوظاتو سره چې ځینې باید اقدامات پورته سي، چې الحمدلله دغه اقدامات پورته کولو سره نن موږ یو ښه فضا کې یو. نو اوس اطمینان یو څه حاصل شوی ده او مطمئن یو چې خدای مکړه دوام دل پدې کې کوم ستونزه او مشکلات ایجاد نشي.
بله خپلواک صاحب محترم، تاسو خو د سولې پالي شورا کې د دارالانشا مشر پاتې شوی یاست، په هغه وخت کې په دې برخه کې ډیر ارتباط او تماسونه هم وو. یو شی چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د ډلې ترمنځ په هغه کې نرم دریز نه دی نرم شوی، هغه د الفاظو استعمال دی. مثلا په کابل کې حکومت وایي چې ترهګر طالبان، او یا کله ناکله وایي وحشي طالبان. طالبان بیا وایي چې د مزدور رژیم عسکر مو ووژل، او یا مثلا وایي چې د کابل اداره. فکر نه کوي چې دغه رقم ناندری د افغانانو ترمنځ په ځای د دې چې سولې ته تاوان وکړي ګټه نه کوي؟
مطلق ما مخکیم چې دې خبرت اشاره وکړه، الفاظ او برخورد د ټولو نه مهم ده. که من دا په تو برخو و تقسیم کو، یو جنگی برخه ده چې جنگی مسئولین له دواړو خواو نه که دا هم ویل شي خلک دومره جدي نه اخلي، ځکه د یې وظیفه همدا جنگ ده او یغه ته همدا څه امر شوی. مګر د سیاسي قشر او یا د هغه کسان چې په لوړه سطحه وي، د هغوی لپاره زمونږ هیله به دا وي چې هغوی د یو ملي دریځ له مخې چې بالاخره موږ یو سولې ته ځو، بالاخره مذاکرات ته ځو، او همدغه طالب به راځي د دې افغانستان جز ده او د افغانستان د خلکو په نفوس کې به پیلن هم دي او داخليږي لکه د جهاد په وختونو کې او یا لږ نه وروسته. نو د دغسې الفاظو کارول هیڅ ګټه نه کوي او هیڅ درد نه دوا کوي. ځینې کسان د مورال د لوړولو لپاره دا خبرې کوي، یا خصوصا کله چې د امریکا د متحده ایالاتو د طالبانو تحریک ترمنځ موافقتنامه وشوله، دواړو خواو د بری ادعا کول او طالبانو کوشش کوي چې د بری جشن ولمانځي. د خوا حکومت کوشش کوي چې د خپلو کتاب د مورال د لوړولو لپاره ځینې اقدامات وکړي. مګر اوس کله چې موږ سوله ییزه فضا ته ځو او د سولې برخه ته ځو، مذاکراتي ټیم د یغه برخورد د یغه تعامل دا په مذاکراتو کې سلف سره تاثیر گزاره ده. ایجنډا یو شی ده، مګر تعامل د دواړو خواو دا د مذاکراتو لپاره د ټولو نه مهم ده. مرکچی پلاوی یا مذاکراتی ټیم یا د مذاکراتو مشر دا د ټولو نه مهم دي چې دا پروسه کامیابی ترسی. که دواړو خواوې مذاکراتي ټیمونه برخورد سالم نه وي یا یو ډول تصادم وي، نو مذاکرات د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. او که هر څومره سخت موضوعات وي، هر څومره جدي موضوعات وي، هر څومره پیچلي موضوعات وي، د مذاکراتي ټیم اعضاوي او د مرکچان یوی تحمل او صبر او زغم او حوصله ولري، پختګي ولري، زه مطمئن یم چې من یو نتیجه ترلاسه کوم.
بله ځلان صاحب، ستاسو وزارت تر اوسه پورې په دې برخه کې فکر کړی دی چې خپل الفاظو سره باید احتیاط وکړي، او د طالبانو په وړاندې چې الفاظ کاروي په هغوی کې داسې څه یاد نه کړي چې د سولې په ځای باندې د افتراق خواته روان شو؟
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت اوجدي فلسفه په همدې بنا ده چې دغه پروسه د سیاسي او امنیتي برخوردونو یو څه مسلکی چې او موږ وکولای شو چې د اعتماد یو داسې فضا رامنځته کړو چې په نتیجه کې موږ خپل ملي ارمان ته ورسیږو. دا چې
یعنی په دې برخه کې وبخښئ ځلان صاحب، یعنی پالیسی شته وبخښئ، یعنی د الفاظو په برخه کې کومه خاصه پالیسی شته؟
دقیق انتاسی با دسول پچار که دولت وزارت اعلامی او آغناس یا بیانی آغا تعقیب کری وی من کوشش دا که او تر اخیر حدا دغا شتا فرصت چه ده دلالا سور نکو سامد گلی بایی شکیتون بایی نیوکی بایی، ولی کوشش با مدایی چه دغا وزیر بدل شی او من دا اعتماد یا ویداسی فیزات داخل شو چه مذاکرات لکه چه ما چه دکتو سی بویلی پدیر و خب فیزا که دا اعتماد پا فیزا که
بله مننه. د یو شمیر طالب زندانیانو چې په دې وروستیو کې له بنده خلاص شوي دي، د دوی څرګندونې به واورو. که چېرته هر طالب او هر مقام د افغانستان د حکومت دننه دغه رقم خبرې وکړي، په افغانستان کې به جنګ خپله ختم شي.
ما اسلامي مرته خو موږ خو نور ډېر وخت تیر که نور خپل عادي ژوند کو، خپل به درسونه به وایو او خپل خدمت نسبت وکړو. نو موږ خامخا ډېر وخت تیر کړی زپل سوي شی نه دی.
دغه کوم کسان په جنګ کې قتلېږي نو په هغوی باندې دغه هر یو افغان باندې موږ د زړه وینې ساتي ورسره، چې دا دوی قتلېږي، دوی په تکلیف کېږي، ځکه د هغوی چې کوم بچیان یتیمانېږي هغه سبا زموږ له غاړې دي.
څوک چې په زندانونو کې دام دوی خوشی شي، دام د افغانستان خلک دي او ملي اردو دي که پولیس دي، دام د افغانستان خلک دي، دام باید کل ټول خوشی شي. نو انشاءالله چې طالبان هم غواړي چې دغه خلک ټول باید خوشی کی.
خپل وخت محترم، د خبرونې په پیل کې تاسو ویل چې سولې ته هیله پیدا شوې دي او د طالب آزادو شوي زندانیانو خبرې مو واورېدې. که چېرته هر افغان او یا حداقل اکثریت افغانان چې په افغانستان کې دي، د حکومت په چارو کې کار کوي او یا په قطر او دوحه کې ناستي او یا د طالبانو نور مشران دي په نورو سیمو کې، که چېرته دغه سنارم دریز خپل کړي، ډېر ژر به افغانان سولې ته ونرسي؟
زه خو اول زما موقف شاید دین خلکو ته عجیب وي، خو تر هغه ځایه چې زه د دې پروسې په جریان کې وم او ګورم، هغه کس چې ماشه په لاس ولاړ ده په دواړو خواوو کې، که په دې پوه شي چې زما مرکه څوک نه اوري او د زړه درد در سره شریکي، هینې درد به ولري. او هغه کس چې تاسو د دوهې او یاد نور جو اشاره ورته ورکړي، هغوی ټول په عین موقف کې دي. دا جنگ چې موږ تاسو ګورو، دا جنگ یو تپل شوی جنگ ده. لوی بدبختي دلته دار غلې ده چې موږ دغه زمينه سازي ونکړه او د دې زمينه سازي مو نکړه چې په یو آرامه فضا کې د یو بل د زغملو لپاره، د یو بل د منلو لپاره، نه د یو بل د تسلیمېدو لپاره، نه د یو بل د ختمېدو لپاره فکر وکړو، بلکې د یو بل د منلو، زغملو، د درناوي لپاره فکر وکړو. زه مطمئن یم چې دغه نتیجې ته رسیږو. د یعنی عمومي وضعیت د ټولو افغانانو دا ده. دوه کاله مخکې یو د اوربن نو یو جشن زه ورته وایم، هغه تاسو وګورئ، هلته د هغه اول صف د خط د کسانو هغه د زړه درد ټول ملت سره شریک سه. نو په همدې اړوند باندې لوی امیدواری دا ده چې د آمادګۍ یا د تعهد یا د ارادې دا مسله په ټولو صفوفو کې شته ده، ځکه له دې څلوېښت کاله جنګ نه نور ټول ستړي سوي دي او کومه نتیجه نه لري او تپل شوی جنګ ده په ټولو باندې او تلفات او درد هر کور ته رسېدلی ده. فقط د دې لپاره چې افغانان په خپل منځ کې پریښودل شي او افغانان د خپل تصمیم او د خپل ارادي د اظهارولو لپاره بدون کوم فشار نه سره کینی، زه په دې مطمئن یم، په دې باندې سل په سل مطمئن یم. هغه څه چې د اسلامي جمهوریت په دا چوکاټ کې ومه، دلته مې اراده لیدلې ده د ټولو رهبري او سیاسي مشرانو او یا د طالبانو سره په مختلفو سطحو کې د هغوی نظریات افکار مې لیدلې دي، اورېدلې دي، یا مې ځان ته خبر کړی ده. زه په دې عقیده یم چې زمنګ ناشته د بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې او په آزاده فضا کې بدون سیمایزو نړیوالو داخلي تهدیداتو نه علاوه مطمئن یم چې توافق تر رسیدو.
خپلواک سم محترم، تاسو په دې خپل خبرو کې د تسلیم خبرې ته اشاره وکړه، کنه فکر نه کوي چې چرته طالبان دا وکړي چې د افغانستان حکومت ورته تسلیم شو، یا د افغانستان حکومت دا وکړي چې طالبان راته تسلیم شول؟ یعنی څه معنا افغان ته تسلیم یعنی څه؟ خو افغان افغان دی نو
زما سخت په دې عقیده
بله بله مهرباني
سخت په دې عقیده يم چې سوله سوله تسلیمی نه ده سوله درناوی ده سوله عزت ده سوله سوله د ټول خو ملت ته تسلیمی ده او من ټول ام دې ملت اراده ته تسلیمی زه په دې عقیده يم چې دغه 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 د الفاظ باید د قاموس څخه وایستل شي او د الفاظ نتیجه نه ورکوي من په تلويختو کالو کې متاسفانه کوم پامدغه برخه کې کوم نتیجې ته ونه رسیدو نو لاندې برخه کې چې سوله ټول غټون کړي سوله کې ټول غټون کړي څوک بایلون کې نه دي مگر په جنگ کې ټول بایلون کې نو لاندې خاطر ځینې ځینې الفاظ باید د خپل قاموس څخه وباسو چې د تسلیمیدونه او افغان یو خاصیت لري د افغانستان په دې خطه کې پروت ده پر جنټیک هغه کې پروت ده چې تسلیمی دي نه مانی خو دې کې چې په هر طرف کې وي نه دا څنګه چې په یو طرف کې وي په تاریخ کې د ولس امدا یو لوی لاسراونه چې تسلیمیږي نه چې په کومه قوا درېږي په یو خوا کې بیا تر مرګ پورې ولاړ وي.
ډاکټر صاحب محترم تاسو یو ډېر ښه خبره وکړه د ما په باور تاسو ویل که هر خوا تسلیمیږي په حقیقت کې د افغانستان ملت ته تسلیمیږي نو که د ملت خو هر وخت ټول خلک باید تسلیم وي دا ډېره مهمه خبره ده. د خبرونه ورسوي تر رسیدلیو ځلان صاحب محترم یو خبري پوښتنه کوم د طالبانو تخنیکی پلاوی نن کابل تر رسیدلی د زندانیانو د تبادله په برخه کې په دې برخه کې څه نوی معلومات لري؟
کانګریس په دې اړه څه شوم ویلې وروسته به بیا په دې اړه باندې معلومات رسنۍ سره شریک کولې. په لویا کې د دغه پروسې چټکیا طالبان هم هرکلی کړی او دولت ورته ځینې نور اقداماتو ته هم چمتو دی تر څو مخامخ خبرې اترې پیل شي هغه د حسن نیت په اساس باندې.
ډیره مننه ځلان صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله. محترم اکرم خپلواک څخه مننه کوم چې په خبرونه کې ګډون را سره وکړ. د خبرونه په لومړۍ نیمایي کې شاغلی انوار الحق هدي برخه اخیستې ول هغوی همدارس له هغو اوریدونکو چې د فیسبوک لاري د اس ام اس لاري او یا هم د ټلیفون لاري په خبرونه کې ګډون را سره وکړو. لټولو مننه کوم. په دې هیله چې افغانستان کې سوله او دایمي او پایدار سوله ټینګ شي.
لمبود غر غرود شور نادی خبر بسرو لمبود غر غرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگی دلی اور دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور دی خبر سو لمبو دغل درو شور دی خبر سو لمبو کور دورا نو پرمان لیونی سا زماد کور دورا نول ارمان لیونی خپل ارمان دورانی تلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غوڑی د جنگل زورن دی خبر سرو لمبو دغرد رود شورن دی خبر سرو لمبو خلق دمرا د نفرت گناہ مگرم و داخل